السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده سفي ولاستان اگزایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته خراغ لاستو ام پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتیدا د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډیروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول او ویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغیزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپلو هیواد پریښودو ته اړ شول د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي پرون په ایران کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 300 زرو ریالو یا 1.5 زرو تومانو واوښت د چهارشنبې په ورځ هر ډالر په 29,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,350 تومانه تبادله شو په همدې حال کې په پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی دی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ جام کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان او قرغزستان دغه لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې ترسره کیږي چیرته چې تمده د آسیا منځنۍ آسیا نور ټیمونه هم سره لوبې وکړي د منځنۍ آسیا د 14 کلونو کم عمره لوبډلو کې ایران ازبکستان تاجکستان قرغزستان او افغانستان ګډون لري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا دوه مخالف رایو په وړاندې د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو خبرونه په لنډه توګه واوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه باندې خبري شوې د ناروی استازي وویل
Taliban policies continue to focus on oppressing
The Taliban او تګلارې د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خدو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په طالبانو انتقاد لري
دا څه ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپلو خلکو خبرې نه اوري
په هرات کې خزي او میړه ته امر شوی چې پرستان کې یو ځای ډوډۍ ونه خوریم
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفلخو به طبقه بالا بره و شوهر از او طبقه پایین
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد طالبانو د محدودیتونو د زیاتیدو په حق له غونډه جوړه کړم په دې ناسته کې چې د ناروی په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د ناروی په مشري د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی د استازولۍ مرستیالي ترین هایمبربک خبري اعلانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او نجونو ظلم شروع کړی
We're extremely concerned.
موږ د انجونو او ښځو لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د دوامدار سرغړونو په اړه خواره اندېښمن یو. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او انجونو حقوقو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوی دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم ویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېر ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکونکي خزی د لارښوونې عملی نکړي له دندو به لیرې شي، او که د کارکونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملی نکړي له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لوري د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. پراپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارچ سره مرکه کړې ده.
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا غوښتل چې ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبرې مذاکره چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتونو سازمان کې د نسبت د دې نه چې په نورو ځای کې کیږي په نورو ملکونو کې کیږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کوم هر به طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په هکله باندې یا د ښځو د حق حقوق په هکله باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولایه د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر پلاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بېرته راوسپېړي، او یا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسي. هلته کولی شي د افغانستان الوتکه چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو وراوړي، دې باندې بندیز ولګېږي. خطوط هوایي په موږ بند کړي، همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوي چې د طالبان دا کورونه چې بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي. دا بیا خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله، داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنی داسې به دوی فکر ونه کړي چې اتمان به څه څه کوي، هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د یو خانه خا یو اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه، هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارچ سره مو د عصمت ساروان خبري واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او انجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان ریپورت.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتیدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټول افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو د اعلامیه ورسره لدی خبره کړه چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپلش بنه عملی نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلی او ویلي دوی د زیاتیدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس ته ورتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنۍ او غړو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تیره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د شمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدې شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its
people. دا شکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامي واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د شونځي او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د شونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجه نه د وړاندې کړي. خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو لشپشم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واکله ترلاسه کولو وروسته د نجونو شونځي بند کړل خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول شونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې شونځي ته تللې وي د طالبانو د مشر ملا حیبت الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځېنی سفر په پای کې وویل
که
شونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د شونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي خو که لدی سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د شسو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د پایني حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خزه او خاوند هم وي په رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د ښځو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینهو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی.
پرون می په خپل سترګو ولیده چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او ښځه او خاوند ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید ښځه له دوو ماشومانو سره پاسنی پورته وخیجي او خاوند یې لاندې پاتې شي. دې خبرې ښځه ډېره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
فقط مردا میتونن از هتل استفاده وکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والاو په قول وایي چې دې ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملی کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دوی وایي که دا بندیز لرې نشو مجبور بشي چې د خپل رستوران کارکونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښيي، خبرې را لېږلې دي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
ما هیله د طالبانو دغه چې ورور که چیرته افغانان استي، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کوم اسي دغه حکومت ولای شروع کړی دا. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمې غوښتنې ته تاسو لبیک ویلې، کار خپل کوي وایي ملت، بیا بیا وایي چې ملت خوشاله. ملت تاسو خو در په دره کنه، ملت هم اسمان نظمه کې تمو غورځو غرقم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلق تاسو نه په پوزو پورې راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام دې طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دې خلګونه نور قسم نور خلق په پوزو پورې راغلي دي. کم کار ته سړی دی وژاړي، ورس چې وزي ایریانو مه پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمی د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کم کړې ده. دغه وزارت ویان فاضل محمد حسینی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان سعودي عربستان ته 1502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک سوی ده چې 1502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات تر اوسه موجود دي. د ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوی دي، نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کاوه، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون تر ټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي کڅه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې وضعیت په کتوبه د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونه وړ ده چې د کرونا ویروس لخپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجی د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالر زیات و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناستې مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دغه کسان وایي دا چې معاش نه لري لسختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره جوړې شوی نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
تقریبا عمر می شپیتونه وخت دی او سلوی خاله می وظیفه یې راکړې
د دولت یو پخوانی کارکون کړي چې وای شپته کاله عمر لري. لتیرو سلویخت کلونو راهیسې د حکومت مامورو خو د طالبانو پر اکثر په کور کې نه ول شو. موړې چې نغوړی د امنیتی ستونزو لاملې نوم پر پور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل نو ورته د دندې د بیا پایل تم ورکړ شوی او نه هم تقاوت ورکول کیږي.
نه تقاوت راکړي نه پیسې راکړي ته جی او مونږ ته ول چار څکوي نور واجبې ته نه راځي. نو دا غس په بسر نه وسته پاتې څوک چاته ورشو چاته وجړو.
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نغواړي د ورته ستونزې لاملې نوم پر پور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل د تیر حکومت لړنګي دوروسته ورته د طالبانو حکومت ماش نه دی ور کړی او د دوی بستونه تنقیس کړی دي.
بستای مور تنقیس دختر ما سرپرست نه
زموږ بستونه تنفیس کړی دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب سوای دی. موږ له اسلامي امارات غواړو چې یا د زموږ ماشونه راکړي او یا د موږ په نورو ادارو کې پدند وګماري
یا مور یې ګنجې دیګه جذب کنن.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځل راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې. یو شمیر وړي او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلي تر بل هر وخت زیاته شو. تازه ازادي رادیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداري یو شمیر ریاستونه هم لمنځه تللی چې ډیر شمیر کارکونکو لاملا بې دندو شوی دي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ورستۍ ارزونو لمخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په ورستۍ درې میاشتو کې له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پروان کال کې د لازیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای ادارې خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې نه خلکو ته د مشور کولو په خاطر. دی وای د یو شمیر بي ضرورت دولتي ادارو د لغوه کېدو لامل مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې څنګه ارتیا نه ورته یا د ارتیا نه ماسي وادي مصلحتونو په اساس خو کې جوړې شوی نو څه وو ارتیا نه د تنقیس شوی دي. په تبیر سره دی کې به بازي خلک بیکار سی وی خدارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی بلکې ادارات خلکو دی خدمت لپاره جوړی یو نګر ک ځین خلک بیکار کی خو د کارون دی لپاره بدیل لارستا موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسی پروژې پیل سی او ځین لوی پروګرامونه پیل سی چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ل پیل سره سم د پخوانی حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځنګړي ډول خزی بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک تاندېخمن دي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 1 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته خپل دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه خزی ډیری اغیزمنې شوي او اټکل کوي چې د خزینه کارکونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21 سلنه کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو په هنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولېږي. د دې مکتوب په یو برخه کې لیکل شوی، هغه استادان چې خائن او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوی شرایط وضع شوی، د ډیرو استادانو نیوکه راپورته کړی دی. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوی څو د هغو استادانو له طرفه ګمارنې او تبدیلې ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولېږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر باندې خبر کړي او دا یو قدوي او استبدادي بللای. خغلی زلان ازادي رادیو ته وویل
ورستی هغه مسایل چې د لوړو زده کړو وزارت لا در سره سنوي تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفی منفقی علمی مسایل پورې تړلي، خو د دې مسایل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ قدرونه چې افغانستان کې پاتې شي، خو دوی اوس تختی. علمی مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقی او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره غلی دی علي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي، هغه بیا استاد هم سي. هغه جلا موضوع ده. هغه معنا دا ده هر چا ته سوی ده چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤول وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پزلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده، خوکاره راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکینی نظام لوړپوړی نظامی افسران، استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخه کردی. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زور یاز احمد د خوست ولایت د باکول سولای څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین سفتینامو کو د پنځه شپږ میاشتې کېږي. څوک چې فامیلي آنلاین سفتینامو کې بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو. بیا مو بیا کوشش وکړو بیا مو سفتینامو کو. اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي. نو موږ نه پوهېږو څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یو خارج ته چي یا بل مشکل چې لري هغو ته هېڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کې کویر کې په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوا کس پرګدی نو روبوسی. نو موږ تاسو نه دا خوښته چې د موږ جری خبرې دوی سره شریکو کړي، د موږ په یو مرو واره سوي. و سلام
زما دا راپور د ګور د واحد من ولادت د واشیر د ولسوالینه چې
سیمر پولیس والے کی شبکے مطلق انکار نہ کیے نہ بھی سم کار کی نہ اتصالات کار کی نہ روشن نمر حکومت سخت عمارت خدا غشتن لرو رو ر چې موږ ته یو خدا و راولي یا د بیسیم یا د روشنې نو موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو.
د زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هیڅ بنا نه ده پاتې شوي د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپل زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره، دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شوی وي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول، وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغیزمنتوب یقیني شي. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغیزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پر لپسې کمیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب اعلان او د دې اعلان ګټي او زیانونه دا مسله دلته په خبرونه کې لملمنو سرچېړو. په داس وخت کې چې نړیواله ټولنه په پرلپسې ډول د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایتې دوه غوښتنه کوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د حجاب مسله مطرح کړه. د وزارت د حجاب د پلي کېدو لپاره په خبره شوې بیان کې څرګنده کړې ده چې په لومړي ځل د بې حجاب مېرمنې کور په نقشه سي او د هغه ولیدې تنبیه شي. دوهم ځل دې ولی اړوند ریاست ته احضار شي. دریم ځل دی ولی درې ورځې حبس شي. څلورم ځل دی ولی محاکمو ته وسپارل شي او سزا دی ورکړل شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې به حجاب مېرمنې له کاره لري شي او که د چا لور او مېرمن حجاب نه وي کړی هغه مامور دی هم له دندې ګوښه شي. امر بالمعروف وزارت په یوې بلې اعلامیه کې ویلي دي چې له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړۍ او بهترینه بڼه ده. بالغ نجلۍ له سپینسارو پرته چې کله له نارینهو سره مخامخ شي د اعلان لمخې د فتنې د مخنیوي لپاره د مخ پټ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناستو کې د ښځو د حقونو د محدودېدو پر ځای د هغو د پراختیا، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او په کار عوامه ژوند کې د ښځو د بشري برخې اخیستو غوښتنه وکړه هغه وویل چې افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیز هڅو ته اړتیا لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وینا په افغانستان کې نه نوي شزه اسلامي حجاب مراتبی دا یو فیصد کې چیرته هغه حجاب چې امر بالمعروف وزارت سم شکاري سل په سلو کې نوي مراد کړي ل سیاسي پلو د طالبان حکومت ته زیان وړي ک ګټه کوي. په روان خبرونه کې دا مسله لملمنو سره چیرو په خبرونه کې مو ملمانه د شنکې کړو خیل دړنګ شوی ولسی جرګې کړي او د چارو شنون کې او نیلاب مبارز د سری میاشتې پخوانی مشه ملمنو تاسو خبرونه ته شرغلي اغلی کړو خیل ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغه وخت کې څنګه ارزوي؟
افغان ولس له خراسان سره لاس په گریوان دی، اقتصاد په ټپه ولال دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشانه ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوې دي، هیڅ نوې امیدواري د ژوند د بقا او د تداوم لپاره په افغانستان کې موجود نه ده. بس دا ټول ناخوالې یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغان مېرمن، افغان نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پیګم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لومړی څوبونه څه دي، یو د اوسني حالات نه لږ د دولت او اقتصادي ناورین د افغانستان د وټر لوبر هیڅ نو برنامه نه لري. بس هغه یو ځل بیا ولې افغان مېرمن سره دومره په کرکه په تعصب ورته ګوري؟ افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی، او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې دوی نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کړي او یا د خپل نظریاتو نه یا د خپل غوښتنو څخه
مننه. اغله مبارز، په دغه وخت کې چې ټول دنیا طالبانو ته وایي چې د میرمنو د حقوقو رعایت دل د دې بایس کې دې چې ممکن د دوی حکومت پر رسمیت پیژني، له سیاسي اړخه آیا دومره ضرور وسه په دغه وخت کې امر بالمعروف وزارت د حجاب په اړه چې 99% د دوی په وینا خلک مراتی فرمان صادر کړي؟
فرمان دغه څه ده، او دا ټول افغان خصت باندې یعنی متفق القول دي چې نه غواړي چې خپل جبل لري کې. اما مشکل په دې کې ده د فرمان پلاسه باندې د ځینو ولایتونو کې ځینې اول ځینې چې ځینې چارواکي بیا په سمه شکل باندې دا نه تطبیق کوي، او اضافه روي کوي چې دا باید چې وغندل شي او د چارواکو نه وغوښتل شي چې دا سمه کړي. بله دا چې په د دوی چا یعنی استازي توپ نه د پندلی ټولنې کومه او نه د امارات استازي توپ کومه، نه پوهېږم چې انټرنیشنل کمیونټي څه به وکړي. اما زما دپاره چې دلته ژوند کومه او نورې ښځې چې دلته ژوند کوي، زموږ دپاره دا مهمه ده چې نجونې مکتب ته ولاړ شي، خپله تحصیلات دوام ورکی تر اخره پورې چې دا څومره امکانات ته په افغانستان کې یو دا ډېره مهمه ده. او دویمه خبره دا ده چې ځینې یعنی د کار په اخله باندې مشکلات بیخي زیات دي د ښځو په وړاندې باندې، او دا هم تصمیم نه دی نیول شوی. تقریبا کال تېرېږي، نهه میاشتې وشو، تر اوسه پورې دغه لانجه د کار په اخله باندې نشته او سیاسي مشارکت هم نشته. موږ نشو کولای چې چارواکو سره خزینه